په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون په هدف هند ته ولاړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ کې د یو محصل اعدام کول وغندل. خبرونه په خبرونو پیلو له فریبا ظاهر نه اورو.
فاسر کې د مهمو خبرونو لندیز. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا منتخب ولسمشر ته بلنه ورکړې چې افغانستان ته سفر وکړي. نن په هند کې د آسیا زړه کانفرنس په اول ورځ پریوې ګډې اعلامیې توافق شوی دی او د سوریې حکومتي ځواکونو او متحدینو د حلب په ختیځ کې د طارق الباب سیمه نیولې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه په ټلیفوني اړیکه کې غوښتي چې افغانستان ته ولاړ سي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا منتخب ولسمشر هم د ولسمشر غنی دغه غوښتنه منلې ده او له شغل غنی غوښتي چې امریکا ته سفر وکړي. مینپال وایي
دا اړیکه ترڅنګ څه خواني ولا سوي ده او ولسمشر ته د امریکا ته د ورتګ د دعوت ورکړې د همدارنګ د افغانستان ولسمشر هم ډونالد ترامپ ته د افغانستان صدرې د دعوت ورکړې د واړه منل سوي ده. د دواړو طرفونو
جمهور ریاست وایي چې دواړو مشرانو په دې ټلیفوني اړیکه کې پر دوړخیزو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. په همدې حال کې د ټرمپ ټیم ویلي دي چې دواړو مشرانو پرون په ټلیفون خبرې کړې او دوی ژمنه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې به نږدې همکاري کوي. نن په هند کې د آسیا زړه کانفرنس په اول ورځ پرې ویګډي اعلامیې توافق شوی دی. د نوې ډیلی لپاره د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اعلامیې کې د تروریزم پر وړاندې په ګډې مبارزې پر دې ډګر کې له افغانستان سره پر همکاري او نورو مسایلو ټینګار شوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان ثبات د سیمې د ثبات او امن په ګټه دی. د دې موضوع تفصیل په همدې مجله کې اوریدای سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو محصل اعدامول وغندل. د دغه کمیسیون یو غړي احمد ضیا لنګری نن ازادي راډیو ته وویل چې هیڅوک حق نه لري د محکمې له حکم پرته څوک مجازات کړي.
هر قتل چې له هرې منبع څخه وي د قوانینو له رعایتولو پرته ترسره شي هغه په عمدي قتلونو کې راځي. هیڅوک هم حق نه لري د قانون له موجب پرته څوک د چا ژوند واخلي.
د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د فیض الرحمن په نوم یو ځوان چې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د څلورم کال محصل و په چک ولسوالۍ کې په دار وځړوه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د دې اعدام د انګیزې په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې د هرات له زندان څخه شپږ پنځوس زندانیان خوشي سوي دي. د دغه ولایت استیناف ترنوالۍ د محابسو ریاست ترنوال جمشید سلجوقي ازادي راډیو ته وویل چې په خوشي سوي زندانیانو کې درې ښځې هم شاملې دي. د نوموړي په خبره دغه کسان د عادي جرمونو له کبله بندیان سوي وو. د سوریه حکومتي ځواکونو او متحدینو د حلب په ختیځ کې د طارق الباب سیمه نیولې ده. دا خبره په سوریه کې د بشري حقوقو لندن میشتې څارونکو ډلې او حکومت دواړو کړې ده. د نن ورځې د پرمختګ په دې معنا ده چې د سوریه حکومت د حلب شار شاوخوا 50% برخه له حکومت سره ورپکو څخه بیرته نیولې ده او هم په حلب کې د حکومت تر واک لاندې لویدیځو برخو او د دغه شار د هوایي ډګر ترمنځ د لوی سړک کنټرول اخیستی دی. چین د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د تایوان ولسمشر ترمنځ پر ټلیفوني خبرو رسمن اعتراض وکړ. پیکینګ نن پر واشنگټن ټینګار کړی چې د واحد چین پالیسي تشمن پاتې سي او د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکو د خرابېدو مخه ونیسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې خبریالانو ته په دې اړه وویل د وی د تایوان له خوا یو کوچنی چل و. دا به د واحد چین پالیسي چې په نړیواله سطح منل سوې بدل نه کړي. زه فکر کوم دا پالیسی به چې د امریکا حکومت څلور لسیزې مراد کړې اوس هم بدله نه سي. دغه پالیسی د چین او امریکا ترمنځ د ښو اړیکو د پراختیا اساس او بنسټ دی او هیله لرو چې دا سیاسي اساس به په هر بڼه چوي اغیزمن نه سي. دغه اعتراض وروسته تر دې سوی چې ډونالد ټرمپ د تایوان له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې وکړې. له دې سره ټرمپ له څلورو لسیزو راهیسې د امریکا روانه ډیپلوماسي ماته کړه او له چین سره یې د اختلاف پیدا کېدو خطر رامنځته کړ. د ټرمپ انتخاباتي ډلې د دسمبر په دوهمه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي و چې د تایوان ولسمشر سای انګوین ټرمپ ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي وویله. د ایران ستر محکمې د یو میلیاردر بابک زنجانی په اړه د اعدام حکم تایید کړ. دغه تاجر په مارچ میاشت کې د اختلاس په تور د یوې محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی دی. ستر محکمې نن خپل حکم اعلان کړ او زیاته کړه چې په دې پیښه کې پر دوو نورو تورونو کسانو د اعدام حکم لغوه شوی دی. زنجانی د ایران یو له ډیرو بډایو کسانو څخه دی چې په 2013 کال کې له حکومت څخه د څه باندې $2 میلیارد د غلا په تور ونیول سو. ویل کېږي دا پیسې د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد د واکمنۍ پر مهال د تیلو د خرڅلاو له لارې ترلاسه کړي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د روسیې او جاپان ترمنځ د سولې تړون لاسلیک د خاورې پر سر لانجو د کرارولو لپاره یو مخکینی شرط و. لاوروف په مسکو کې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې سره له دې چې دواړه هیوادونه د سولې تړون په اړه ورته دریس لري، خو دا به د ده په خبره تېروتنه وي چې د دې تړون د ژر تر ژره لاسلیک کېدلو لپاره ډېره لویه تمه وسي. کیشیدا هم په دې کنفرانس کې وویل چې تر ټولو عمده اولویت دا دی چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د شوي توافق په چوکاټ کې د خاورې پر سر لانجې هوارې سي. دغه چوکاټ په 2013 کال کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ ووسو. دغه دواړو هیوادونو د دوهمې نړیوالې جګړې له ختمېدو راهیسې هیڅکله په خپلو کې د سولې رسمي تړون نه دی لاسلیک کړی. د خبرونو پای
ماشامنې خبرې مجله اوري. د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته لاړ. دی پر کوم موضوعاتو خبرې کوي؟ په هند کې مو د افغانستان سفیر پوښتلی.
موږ د هند سره د جانبه ستراتیژیک قرارداد لرو چې زموږ د خبرو محتوا یا تمرکز همیشه پر ټولو موادو چې په دې قرارداد کې ذکر شوي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د وسلولو لخوا د یو محصل اعدام کول وغندل.
کله چې مخالفین دغه ځوان لستی په هغه ورځ ورباندې د اعدام حکم صادروي.
یو دینی عالم مو پوښتلی چې د خپل سرو اعدامونو په باب شریعت څه وایي.
شریعت خو د چا شاینه د ست پلار کې سړی راونی سو پلار کې ځوانان کا اعدام کا مړی کا او نوم به باندې کېده د شریعت حکم به باندې کړی.
د مشرانو جرګې اداري هیات وایي حکومت باید د سوریې په جنگ کې د زرو افغانانو د وژل کېدو قضیه وڅېړي. تر شپږنیمو بجو دا راپور هم اوري چې چین د امریکا او تایوان د ولسمشرانو ترمنځ پر وروستي ټلیفوني تماس اعتراض کړی. د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته لاړ. محمد اشرف غنی به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د پنجاب ایالت په امرتسر ښار کې د آسیا زړه کانفرنس پر مهال پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اقتصادي برخه کې پر لاسته راوړنو او له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو پر مسله خبرې وسي. د آسیا زړه کانفرنس له 2011 د کال راهیسې هر کال جوړیږي. تفصیل له اسمت څاروان نوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د متحده عربي اماراتو له سفر وروسته د آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره نن هند ته لاړ. د افغانستان او هند مشران به د آسیا زړه کانفرنس ترڅنګ نن ماښام د هند په امرتسر ښار کې په دوه اړخیزو اړیکو هم وژغیږي. د آسیا زړه کانفرنس د افغانستان د ولسمشر او د هند صدر اعظم ترڅنګ د نړۍ د 40 هیوادونو د وزیرانو او جګپورو استازو په ګډون جوړیږي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال وی افغانستان له آسیا زړه کانفرنس د تروریزم له ټولو ډولونو سره د یو شان مبارزې هیله کوي.
د آسیا د زړه په کانفرنس کې د افغانستان غوښتنه او د افغانستان توقع اشکاره او معلومه ده چې موږ له تروریزم سره په سیمه ایز او نړیواله کچه مبارزه غواړو. زموږ توقع له کانفرنس له غړو هیوادونو څخه هم دا ده چې تروریزم ته پښو په بد باندې قایل نسي او د تروریزم له هر ډول سره په هر ځای کې مقابله وسي. ټول ګواښونه چې د تروریزم له اړخه زموږ ګاونډیانو ته او سیمې ته متوجه دي او نړۍ ته متوجه دي دا باید وارزول سي او له هغو سره د مبارزې څرنګوالی باید جوت سي.
په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز برخه اخلي. یو جګپوري افغان ډیپلوماټ وویل افغانستان په سیمه کې د امنیتي ستونزو په وړاندې د یوې ښې تعریف شوې تروریستي ضد ستراتیژۍ وړاندیز کوي. په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وایي چې د آسیا زړه کنفرانس غړیو حکومتونو موافقه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې پر نه لاسوهنې د عمل لپاره لازمه ده چې له تروریستانو سره مبارزه وشي، د تروریستانو پناه ځایونه ویجاړ شي او دا ومنل شي چې تروریزم نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ دی. ولسمشر غنی هند ته روانېدو مخکې په متحده عربي اماراتو کې تر ګواښ لاندې کلتوري میراثونو په کنفرانس کې برخه واخیسته. د دې کنفرانس برخوالو په خپله وروستۍ اعلامیه کې ویلي چې تر ګواښ لاندې کلتوري میراثونو د ساتنې په خاطر د 100 میلیون ډالري وچی صندوق رامنځته شي. فرانسې د دې صندوق لپاره د 1.5 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه او د نړۍ له ټولو هیوادونو یې وغوښتل چې د نړۍ د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره چې له ګواښ سره مخامخ دي خپله ونډه ادا کړي.
نن په هند کې د آسیا زړه کنفرانس په اول ورځ پر یوې ګډې اعلامیې توافق شوی دی. د نیوی ډیلی لپاره د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی ازادي راډیو ته ویل چې په دې اعلامیه کې د ټوریزم په وړاندې پر ګډې مبارزې په دې ډګر کې له افغانستان سره پر همکاري او نورو مسایلو ټینګار شوی دی. په پام کې دغه اعلامیه سبا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی لخوا رسمن اعلان شي. د آسیا زړه کنفرانس چې د هندوستان په امرتسر ښار کې ترسره کیږي تر دې شو د زیاتو هیوادونو استازي برخه پکښې لري. د مرکې په پیل کې مې د هند لپاره د افغانستان له سفیر شهید محمد عبدالی څخه پوښتنه کړې. افغانستان به په دغه کنفرانس کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د ګډونوالو هیوادونو څومره همکاري جلب کړي؟
چې د 2019 لایسې ادامه لري ډېره مهمه ده. د افغانستان په قضایه کې او د منطقې په قضایه کې چې همکاري وکړي، چون د افغانستان مشکل فقط افغانستان پر مربوط نه دی او دا د منطقې او بلاخره نړیواله پدیده ده او مشکلات چې موږ سره مخامخ یو. په دې لحاظ زه د آسیا د ځینو هیوادو پروسه چې افغانستان او په دې کانفرنس کې هند رهبري کوي ډېره مهمه ده چې موږ د دې هیوادو همکاري د یو لوی مشکل په باب ولرو ترڅو په واحد شکل باندې دغه مشکلات مخه ونیسو.
ستاسو په حواله په ځینو هندي خبرونه کې راغلي دي چې ویلي مودي افغانستان نور په وچی پورې تړلې هیواد نه دی. اشاره مو د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریلو د پټلۍ د ورستي پروژې پرانیستو. د آسیا زړه کانفرنس کې به افغانستان له نورو هیوادونو څخه په اقتصادي برخه کې څومره د همکارۍ غوښتنه وکړي یا څومره به دغه هدف ترلاسه کړي؟
دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده. افغانستان د دغو سي د دغو سناره د دغو ناسو په ترڅ کې کامیابی لاسته راوړې ده چې د بیرو هیوادو سره ځان تړلې دي. د اقتصادي نظره دغه د ریلګاډي په پلي مثال او دغه بحثونه چې موږ په دې کنفرانس کې لرو نتیجه ده چې افغانستان خوشبختانه د هغه موقعه چې پخوا او طبعا جغرافي موقعیت نه همیشه راغسو، اما عملا د هیوادو سره دغه سي قراردادونه نه درلودل چې افغانستان نه تهادم لیک د لارې وصل کی بلکې حتی بهر کې وصل کی. نو موږ افغانستان خوشبختانه په دې وختو کې په دې حالت کې قرارو د اقتصادي نگار د نظر چې د ټول هیوادو د منطقې سره تړلې یو. نو موږ امیدوار یو چې د دغه سي موسیقې څخه هغه هیوادونه چې تر اوسه پورې په دې موافقو کې راسره عضویت نه لري هغوی عضویت واخلي ترڅو ټوله منطقه یو بل سره وتل شي او هغه ثروت او خوشبختي او هغه اقتصادي وده چې راځي د ټول سره شریک شي.
ویل سي ودی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له صدر اعظم نریندر مودی سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي او په خپلو کې ګوري. د دوی ترمنځ په خبرو کې به کوم مهم موضوعات شامل وي؟
موږ د هند سره د جانبه ستراتیژیک قرارداد لرو چې زموږ د خبرو محتوا یا تمرکز همیشه پر ټول موادو چې په دې قرارداد کې ذکر شوی دی هغه بابوي د هند او د افغانستان اړیکې یا روابط هغه همکاري چې باید تیوي لري یو مشخص هرڅوب لرو چې دغه میکانیزم د لارې همیشه زموږ بحثونه ادامه لري. نو دغه ناسې چې سبا لرو ادامه به د هغه بخصوص ښوي چې د قرارداد په اساس باندې چې په هغه کې سیاسي اقتصادي فرهنګي نظامي ټولې همکاري زموږ د دوو هیوادو ترمنځ ادامه لري دغه بحث دې راخوي دی او طبعا باسو په دی وی چې څونه کولای شو چې دغه د رابطې سطح او همکاري په هغو برخو کې د ژوندانه چلوري نور هم وسایل ورکړو نوي نوي پروژې تر بحث باندې ونیسو ترڅو اقتصادي وده په دواړو هیوادو کې راشي او په عین وخت کې امنیت هم وي.
د هند لپاره د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی و چې د آسیا زړه کنفرانس پر اجنډا او ګډې اعلامیې را سره خبرې کولې. پر دغې اعلامیې نن توافق سوی او سبا رسمن اعلانېږي. د هند په کوربتوب دغه کنفرانس په امرتسر ښار کې جوړېږي چې سبا به ولسمشر محمد اشرف غنی ورته وینا وکړي. دغه کنفرانس له 2011 میلادي کال راهیسې هر کال جوړېږي. په اوسني کنفرانس کې تر 150 د زیاتو هیوادونو استازي برخه لري. په همدې موضوع کې تم کېږو تمه کېږي چې د شمې پرز به افغانستان او هندستان په خپلو کې د هوایی کارګو د چلن اعلان وکړي. دواړه هیوادونه په خپلو کې سوداګري ته لیواله دي، خو له پاکستان سره د دواړو هیوادونو ترینګلي اړیکې د دې سبب سوي چې تجارتي راکړه ورکړه یې له خنډونو سره مخامخ سي. د رویټرز خبري اژانس په حواله جزئیات له اجمل ان نوري.
ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په امرتسر ښار کې چې د پاکستان پولې ته څیرمه پروت دی وګوري، او په خپلو کې به په نورو مسلو سربیره د سوداګرۍ د پراختیا پر موضوع هم وغږیږي. پاکستان د افغانستان او هندوستان ترمنځ پروت دی، او که هند او افغانستان خپلو کې مځکنۍ تجارت کوي نو باید چې د پاکستان له لارې له یو بل سره راکړه ورکړه وکړي. د کوم په وړاندې چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان وخت په وخت خنډونه جوړوي. په وچه کې پروت افغانستان تر ډیره د نړیوالې سوداګرۍ لپاره د پاکستان پر کراچۍ بندر تکیه و، خو افغانستان هڅه کوي د منځنۍ اسیا، د ایران د چابهار بندر او هوایی لارونه له پاکستان پرته له هند او نورې نړۍ سره د راکړې ورکړې لارې پرانیزي، چې د هند او افغانستان ترمنځ د هوایی کارګو د خدمتونو پیلول هم د همدې هڅو یوه برخه ده. په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس له نړۍ سره د سوداګرۍ لپاره ګڼې نورې لارې هم موندلې.
افغانستان خوشبختانه په دې وختو کې په ډېر ښه حالت کې قرار او د اقتصادي نظامه چې د ټول هېوادو د منطقې سره تړلي وو. نو موږ امیدوار یو چې د دغه سې موسیقې څخه هغه هېوادونه چې تر اوسه پورې په دې موافقو کې راسره عضویت نه لري هغوی عضویت واخلي تر څو ټوله منطقه.
د افغانستان د ستر مالی پالیسیو د برخې مشر خالد پاینده رویټرز خبري اژانس ویلي، هند په سیمه کې لوی بازار دی او تر هغه څه پراخ مارکیټ لري چې د مځکې له لارې ورسره موږ راکړه ورکړه کولی شو. له همدې کبله د دواړو هیوادونو خپلو کې د هوایی کارګو د پایل په اړه خبر پایل کړی. نوموړي ویلي، موږ دواړو خواو ته د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره ډیر څه لرو. خغلی پاینده افغان لوري ته د وچو او تازه میوو او غالیو یادونه وکړه چې د هند او د هند لارې نړیوال مارکیټ ته رسول غواړي. نوموړي ویل چې د افغانستان او هندستان ترمنځ به د کارګو یو شریک شرکت جوړیږي، او د دواړو هیوادونو حکومتونه به ورته په کابل او نوې ډیلي کې هوایي ډګرونو کې تاسیسات رامنځته کړي. یو هندي چارواکی چې د امرتسر غونډه کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ته ویلي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د کارګو پر جزئیاتو لا هم بحثونه دوام لري. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی ګوپال باګلی رویټرز ویلي، افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا لپاره پر څو وړاندیزونو بحث روان دي. نوموړي ویلي، په دې اړه چې څنګه خپلو کې اقتصادي تړاو او سوداګري پراخه کړو پر شتو خنډونو لاسپری شو، ډېرې نظریې شته چې دواړه لوري پرې کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د وسلوالو لخوا د یو محصل اعدام کول وغندل. د دغه کمیسیون یو غړي ازادي راډیو ته ویل چې هیڅوک حق نه لري د محکمې له حکم پرته څوک مجازات کړي. د میدان وردګ د والی وایند وایي چې د جمعې پر ورځ وسلوالو طالبانو په چک ولسوالۍ کې د کابل پولي ټکنیک پوهنتون یو محصل اعدام کړی دی. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګو ولایت کې د وسلوالو طالبانو لوري په عام حضر کې د یو محصل اعدامول عمدي قتل وباله. د دغه کمیسیون غړي احمد ضیا لنګری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیڅوک حق نه لري چې له قانوني موجب پرته څوک ووژني.
هر قتل چې له هرې منبع څخه وي د قوانینو له رعایتولو پرته ترسره شي هغه په عمدي قتلونو کې راځي. دا غیر قانوني قتل دی. هیڅوک هم حق نه لري د قانون له موجب پرته څوک د چا ژوند واخلي.
د میدان وردګو سیمه ای چارواکی وایي وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د فیض الرحمن په نوم یو ځوان چې د کابل د پولي ټکنیک پوهنتون د څلورم کال محصل وو په چک ولسوالۍ کې په دار وزړاوه. په ټولنیزو رسنیو کې د پوهنتون د دې محصل د اعدام په اړه خبره شوي عکسونه ښیي چې مخپټي وسلوال په دار د زړول شوي فیض الرحمن له جسد عکسونه اخلي او خلک یې ننداره کوي. وسلوالو طالبانو د روان کال د سرطان په میاش کې په فراه ولایت کې هم د استیناف محکمې او قاضي له تختونې وروسته په خاکي سفید ولسوالۍ کې اعدام کړی او هم یې د اسد په میاش کې په همدې ولایت کې د ملي اردو 15 سرتیری اعدام کړل. په عین حال کې د میدان وردګو د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل د دوی معلومات ښیي چې دا ځوان د دغه ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو د استخباراتي مسؤل ډاکټر میرویس او د هغه د ملګري مصباح د وژنې په جرم د طالبانو لخوا اعدام شوی.
عبدالرحمن کاملا یو بیګونه شخص و، نه دولت سره هیڅ سره رابطه نه درلوده، محصل و او زده کړې کولې، خو کله چې مخالفین دغه ځوان نیسي په هماغه ورځ ورباندې د اعدام حکم صادروي او په سبا یې د جمعې په ورځ 2 بجې په د چک ولسوالۍ سیوکه سیمه کې په عام مازر کې اعدام کیږي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتون د دې محصل د اعدام د انګازې په اړه د دوی لخوا څېړنې پیل سوې. د میدان وردګو ولایتي شورا له حکومت غواړي چې د عامو خلکو په تیره د زده کوونکو او محصلینو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د میدان وردګو چارواکي وایي حکومت ژمن دی چې د عامو خلکو امنیت خوندي کړي، خو د دوی په خبره ځینې وخت صحرایي محکمې په هغو ځایونو کې کیږي چې دولتي حاکمیت پکې کمزوری او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پکې زیات وي.
د کابل د دینی عالمانو شورا مشر وایي هغه څوک چې د اعدام په نوم عمدي قتلونه کوي ځای جهنم دی. عبدالبصیر حقانی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د صحرایي محکمو او عمدي قتلونو مخنیوي وکړي. له شغلي حقانی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د اعدام د حکم په اړه پوښتنه کړې.
د اسلام مبارک دین د اعدام حکم ورکوي، لیکن خپل ځان ته شرایط لري. اعدام ستدې د اعدام له انکار نه چې څوک انکار کوي دا صریح آیت او د خدای جل جلاله حکم نه انکار کوي. شرایط څه شي دي؟ هغه فقه او احادیث او تفاسیر ټول واضح کړی دي. په افغانستان کې موږ تاسو ته واضح ده چې د صحرایي محکمې ډېری سوي دي او کیږي. دا د حکومت قصور دی چې باید د صحرایي محکمو مخه ونیسي. په صلحاو واقع ده چې سوی دی، اما حکومت پغه کې عاجز راغلی ده. شریعت خود چې او شاینند چې ته پلار کې سړی راونی سو پلار کې ځوان کا او اعدام کا او مړ کا او نوم پی باندې کې دا شریعت حکم پی باندې کړی. شریعت ډیر فراخ دین دی او د اسلام دین او وړکۍ دین نه دی او هر څه لپاره ځان ځان ته حقوق ټاکلی دي.
افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دا قتل یې دای دام وغند او دای عمدی قتل وبل عمدی قتل څه ډول قتلونه یې؟
نو عمدی قتل خو دی ته وایي چې سړی جرم اونل لري. شریعت دا واضح کړی ده چې سړی جرم اونل لري او تاغه بغیر لکم جرم نه بغیر لکم اساس نه قتلوي دی ته قتل عمد وایي او دا عمدن قتل کول دي.
د اسلام له نظر ها کسان چې په خپل سر باندې خلک دا میچو حکم ده هغو کسانو لپاره قاتلینو لپاره
الله رب العزت فرمایلی دی په قران کې ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الله رب العزت ویلی چې یو مسلمان قتل که عمدن قصدن قتل که او جرم نه درلود دی دوی جای جهنم دی، د همیش لپاره جهنم ورته الله رب العزت تعین کړی دی.
د کابل د دینی عالمانو شورا مشر عبدالبصیر حقانی وو. ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیات وایي حکومت باید د سوریې په جنگ کې د زرو افغانانو د وژل کېدو قضیه وڅېړي. په دې وروستیو کې د منځني ختیځ په چارو کې تحقیقاتي ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ایران له خوا زر تنه لیږل سوي افغانان د سوریې په جنگ کې وژل سوي دي. تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د منځني ختیځ په چارو کې د تحقیقاتي ادارې لخوا د سوریې په جنگ کې د زرو افغانانو د وژل کېدو د راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي. د دغه جرګې د منشي مرستیال نجیب حسینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې خپلې څېړنې پیل کړي چې آیا دغه کسان د ایران د حکومت لخوا د سوریې جنگ ته لیږل شوي وو او که په خپله خوښه تللي ول. دی وایي په دې اړه د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د بهرنیو چارو وزارت باید څېړنې وکړي. هغه زر تنه افغانان چې د سوریې په جنگ کې وژل شوي باید څرګنده شي چې دوی د کومې ډلې لخوا هلته لیږل شوي او که په خپله خوښه تللي ول. همدارنګه بیکاري هم د دې سبب کېږي چې دوی ایران ته لاړ شي او د پیسو په بدل کې په سوریه کې وجنګېږي. هغه حسینی وویل په هیواد کې د ژوند نوړ شرایط او بیکاری زیاتره ځوانان دي تر کل شي ایران ته لاړ شي او د پیسو پیدا کولو لپاره په جنگونو کې برخه واخلي. په دې ورستیو کې د منځني ختیځ په چارو کې تحقیقاتي ادارې خپل راپور کې ویلي چې د سوریې په جنگ کې زر تنه افغانان وژل شوي. د دغه راپور له مخې دغه افغانان د ایران لخوا سوریې ته لیږل شوي وو. له دې وړاندې د بشر حقونو سازمان په خپل یو راپور کې ویلي چې ایران له 2013 میلادي کال راهیسې زرګونه افغانان په غیر قانوني توګه د سوری جنگ ته لیږلي دي. بلخوا د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له افغانان څخه ناوړه ګټه اخیستنه د بشري حقونو خلاف عمل ګڼي وایي چې دغه موضوع باید په جدي توګه وڅېړل شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حافظ احمد میاخیل په ډېره ازادي راډیو ته داسې ویل
دې موضوع به تحقیق او بررسی بیشتر نیاز داره.
دی وایي په دغه موضوع کې ډېر تحقیق او ارزیه به ته اړتیا ده. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له افغانانو هر ډول سیاسي او نظامي ناوړه ګټه اخیستنه د بشري حقونو خلاف کړنه ګڼي. د مهاجرت موضوع یوه بشري مسله ده او زموږ غوښتنه همدا ده چې د مهاجرت مسلې ته په بشري نظر وکتل شي او له سیاسي او امنیتي مسایلو لرې وساتل شي. په دې اړه محاسبه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نشو. له بل پلوه د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي چې زیاتره ځوانان د لوږې او بیکارۍ له امله اړ کیږي چې ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي او ګاونډي هیوادونه بیا له دوی څخه د پیسو په بدل کې هر ډول استفاده کوي. ښاغلی وردګ له حکومت غواړي چې په هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو هغوی له هیواده بهر د کار لپاره تلو ته اړ نه شي او ځینې هیوادونه او کړۍ ورڅخه په جګړو او نورو ناسم عملو کې ګټه وانخلي.
حامد استانګزی له لوګره په خپل پیغام کې لیکلي حکومت او وسلول طالبان باید د معسلانو ژوند ته جدي توجه وکړي او د سیاسي پیښو قرباني نه کړي. وحید الله فطرت لیکلي په میدان وردګ کې د محصل په وجنه ډیر خوشین اسلام قاتلان باید مجازات شي. ملا یعقوب لزابل لیکلي په شمول زو ولسوالۍ کې شیزنه ډاکټرانه نسته. خلک په جمی کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیا وزارت باید دغه ولسوالۍ لپاره او نه غورځوي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمي الله حلمي تندر لیکلي په سمکنی او د پټان ولسوالۍ کې نن 15 ورځ ده چې د ام ټي ان شبکې انتن بند شوی. خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. محمد حقیر له کندهار څخه لیکلي خلک د جنگ له شکیلو غوړ څخه غوښتنه لري چې د ژمي په دې ساړه موسم کې د دوی کورونه د سپر په توګه و نه کارول سي. او سلام له پلخمري څخه لیکلي چې طالبان د خپلو قوانینو په تطبیق کې افراط کوي او دولت په تفرید کې روان دی. د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. چین د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د تایوان د ولسمشر ترمنځ پر ټلیفوني خبرو رسمن اعتراض وکړ. د اعتراض وروسته له هغې سوی چې ډونالد ترامپ د تایوان له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې ځینې مسایلو باندې بحث کړی دی. تفصیل فریبا ظاهر نوري.
پیکینګ نن پر واشنگتن ټینګار کړی چې د واحد چین پالیسۍ ته ژمن پاتې سي او د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکو د خرابېدو مخه ونیسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل چې هیله لري د تایوان د ولسمشر سره د امریکا د منتخب ولسمشر ټلیفوني خبرې به د امریکا او چین ترمنځ اړیکې اغیزمنې نه کړي. لیوی دا د تایوان لخوا یو کوچنی چل و. دا به د واحد چین پالیسی چې په نړیواله سطحه منل سوې بدل نه کړي. زه فکر کوم دا پالیسی به چې د امریکا حکومت څلور لسیز مراد کړي اوس هم بدل نه سي. دغه پالیسی د چین او امریکا ترمنځ د شو اړیکو د پراختیا اساس او بنسټ دی او هیله لرو چې دا سیاسي اساس به په هر بڼه چې وي اغیزمن نه سي. دغه اعتراض وروسته تر دې سوی چې ډونالد ترامپ د تایوان له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې وکړي. له دې سره ترامپ له څلورو لسیزو راهیسې د امریکا روانه ډیپلوماسي ماته کړه او له چین سره یې د اختلاف پیدا کېدو خطر رامنځته کړ. د ترامپ انتخاباتي ډلې د دسمبر په دوهمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د تایوان ولسمشر تسای انګ وین ترامپ ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي وویله. په اعلامیه کې ویل سوي دي چې دواړو مشرانو څرګنده کړې چې د امریکا او تایوان ترمنځ نږدې اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکې شته. ډونالد ترامپ وروسته پر ټویټر پاڼې په پیغام کې ویلي چې د تایوان ولسمشر له ده سره اړیکه نیولې ده. سپینې ماڼۍ دې خبر ته ډېر ژر غبرګون ښودلی او د چین او واشنګټن ترمنځ اړیکو په باب یې اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا یوه ویاند نیټ پرایس په یوه ایمیل کې ازادي راډیو ته ویلي چې د داسې دوه اړخیزو مسایلو په برخه کې د امریکا په اوږدمهاله تګلارو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دی وایي موږ د واحد چین پالیسۍ ته په کلکه ژمن پاتې کېږو. ځینې راپورونه وایي سپینې ماڼۍ تر هغه وخته چې دا اړیکه نیول کېده خبره نه وه. له 1990 کال راهیسې د چین او تایوان ترمنځ اړیکې خرابې سوې دي. له هغه وخته د امریکا متحده ایالاتو د دواړو لورو سره د اړیکو درلودو په برخه کې په متوازن ډول ګام اخیستی دی. په عین وخت کې د تایوان دیموکراتیک سیستم چې د خپلواکۍ مفکوره لري نه ده نهیلې کړې. چین تایوان د خپل خاورې برخه ګڼي، خو تایوان د یو مستقل هیواد ادعا کوي. دا ټلیفوني اړیکه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د ډیپلوماتیک پروتوکول د ماتولو وروستۍ بیلګه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نورو څارونکو اندېښنې راپاروي. د رواني اونۍ په سر کې هم ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او د هغه ستاینه یې وکړه چې ورسره د جنوبي آسیا د چارو څارونکو اندېښنه وښوده چې ښایي دا کار د هند د ګوښه کېدو معنا ولري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته رسیږي. ورستۍ خبري مجله له احمد جعفر احمدی نه واره.
تشکر از شما. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در کنفرانس دو روزه قلب آسیا امروز به هند رسید. گزارش تکان دهنده هم داریم در مورد سربریده شدن یک دختر 2.5 ساله توسط پدرش در ولایت بادغیس. پیش از شنیدن جزئیات در مورد اینها، خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. نشست قلب آسیا در شهر امرتسر هند برگزار می شود. کمیسیون حقوق بشر افغانستان قتل یک جوان افغان از سوی طالبان را محکوم کرده است و نیروهای دولتی سوریه در شرق شهر حلب پیشرفت دارند. تفصیل اخبار. فردا 6th نشست قلب آسیا در شهر امرتسر هند برگزار می شود. هدف این کنفرانس مبارزه با تروریسم، تجارت و زیربناها و افزایش همکاری های منطقوی می باشد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در این نشست پس از سفر دروزه‌اش به امارات متحده عربی عازم هند شده است. محمد اشرف غنی در نشست قلب آسیا روی تامین صلح و دستاوردهای افغانستان سخنرانی خواهد کرد. در این حال شهید محمد عبدالی، سفیر افغانستان در هند، در صحبت با رادیو آزادی میگوید کشورهای اشتراک کننده در نشست امروزشان اعلامیه‌ای را در مورد چگونگی مبارزه مشترک با تروریسم که از سوی حکومت افغانستان تهیه شده بود امضا کردند. رئیس جمهور افغانستان دیشب با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب امریکا، گفتگوی تلفنی کرده است. محمد اشرف غنی در صحبت تلفنی با دونالد ترامپ از وی خواسته که از افغانستان دیدن کند. دعاخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، با تایید این خبر میگوید آقای ترامپ این دعوت را پذیرفته است. این تماس از سوی ترامپ برقرار شده و از رئیس جمهور غنی دعوت شده تا به امریکا سفر کند. همچنین رئیس جمهور افغانستان از دونالد ترامپ خواسته تا از افغانستان دیدن کند و هر دو دعوت از هر دو جانب را پذیرفته اند. سران هر دو کشور در این صحبت تلفنی در مورد مبارزه با تروریسم، همکاری ها در این عرصه، چگونگی حمایت برخی کشورها از تروریسم و تداوم کمک ها به نیروهای امنیتی افغان با جزئیات صحبت کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعدام یک محصل از سوی طالبان مسلح در ولایت میدانوردک را تقبیح کرده و آن را قتل عمدی خوانده است. احمد ضیا لنگری، یک عضو این کمیسیون، امروز به رادیو آزادی گفت هیچ کس حق ندارد بدون حکم محکمه فردی را مجازات کند.
هر قتلی که توسط هر منبعی که بدون رعایت قوانین صورت میگیره و جمله قتلای عمدی است و قتلای غیر قانونی است و هیچ کس حق نداره حیات انسان بدون موجب قانون بگیره.
مقام های محلی در میدان وردک میگویند طالبان مسلح روز جمعه فیض الرحمن، معلم صنف 4 پلی تکنیک کابل را در ورسولی چک به دار آویختند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که بررسی در مورد دلیل اعدام این جوان از سوی آنها آغاز شده است و 56 زندانی به شمول 3 زن امروز از محبس هرات آزاد شدند. جمشید سلجوقی سارنوال استیناف ولایت هرات گفت رهایی این زندانیان بر اساس فرمان رئیس جمهور و به مناسبت عید سعید اضحی صورت گرفته است. آقای سلجوقی افزود بر اساس همین فرمان تا حال حدود 200 تن از زندانیان هرات آزاد شدند. چین اعتراض دیپلماتیک خود در ارتباط با گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با رئیس جمهور تایوان را رسما ابراز نموده است. پیکینگ میگوید رئیس جمهور منتخب آمریکا با گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور تایوان عرف 40 ساله دیپلماتیک ایالات متحده را نقض کرده است. وانگ هی وزیر امور خارجه چین امروز به خبرنگاران گفت امیدوار است که این تماس تلفنی روابط آمریکا و چین را متاثر نسازد. این یک عمل فریب‌دهنده از سوی تایوان بود. این عمل پالیسی چین واحد را که به سطح بین‌المللی پذیرفته شده تغییر نمی‌دهد. این پالیسی اساس و بنیاد انکشاف روابط نیک بین آمریکا و چین را تشکیل می‌دهد. امیدوارم که این بنیاد سیاسی بر هر نوعی که باشد متأثر نشود. تیم انتقالی آقای ترامپ شام دیروز تایه اعلامیه خبر داد که رئیس جمهور تایوان با مناسبت پیروزی آقای ترامپ در انتخابات او به او تبریک داده است. از سال 1979 میلادی این اولین بار است که رهبران آمریکا و تایوان مستقیما تماس برقرار میکنند. استر محکمه ایران حکم محکمه ابتدایی در مورد بابک زنجانی میلیاردر ایرانی را تایید کرده است. این تاجر ایرانی به جرم اختلاس گسترده در محکمه ابتدایی در ماه مارچ امسال به اعدام محکوم شده است. استر محکمه ایران این مطلب را امروز اعلام کرد و افزود حکم اعدام بر 2 متهم دیگر این قضیه لغو شده است. و حکومت و گروه‌های ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن خبر دادند که نیروهای امنیتی حکومت سوریه و متحدین آن منطقه طارق الباب را در شرق شهر حلب تصرف کردند. پیشرفت امروز نیروهای حکومتی به این معناست که دیگر قوای سوریه 60% شرق حلب را از دست شورشیان ضد دولت دوباره تصرف کرده و به این ترتیب سرک عمده بین منطقه تحت تسلط قوای حکومت سوریه و میدان هوایی شهر حلب که باز هم در دست قوای دولتی است اکنون زیر کنترل حکومت سوریه می باشد. در ضمن سخنگوی وزارت دفاع روسیه بریتانیا را شدیداً انتقاد کرده که برای شهر محاصره شده حلب هیچ کمک بشری نرسانده است. پایان اخبار.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری توافق روی اعلامیه مشترک در نخستین روز برگزاری کنفرانس دو روزه قلب آسیا در هند.
اعلامیه مشترکی که داشتیم توافق در یک مبارزه واحد همکاری با افغانستان، ایکی ثبات افغانستان ثبات منطقه است، به موافقه بوده.
هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان انتظار دارد حکومت در مورد کشته شدن صدها افغان در جنگ سوریه تحقیق کند.
باید معلوم شود که واقعا اینا آیا از طرف کدام گروه های اینا فرستاده شده یا اینکه اینا به رضایت خود رفتن؟
یک دختر 2.5 ساله در ولایت بادغیس سر بریده شد.
پدر از یه احساساتی میشه و دختره که سر میبوده.
نیروهای پلیس ملی موظف شدند تا عاملان اعدام یک محصل در میدان وردک را شناسایی کنند.
شریعت طور نیست که در هر جای هر کس نفر را گیر کنه و اعدام کنه که این اعدام شده و این را شریعت چیت کرده. این مسئولیت حکومت است که باید نماند که هر کس بیاید در کشور محکمه صحرایی را صورت بده.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 پیوستید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا امروز به هند رسید. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، قرار است رئیس جمهور غنی فردا در این کنفرانس شرکت کند. در نخستین روز برگزاری کنفرانس قلب آسیا در هند، امروز روی یک اعلامیه مشترک توافق صورت گرفت. شهیدا محمد عبدالی، سفیر افغانستان در هند برادیو آزادی گفت که در این اعلامیه روی همکاری با افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم تأکید شده. گفتگوی ما با آقای عبدالی را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا گزارش تمیم اخگر خبرنگار ما در کابل را در این مورد مشنویم.
ششمین نشست قلب آسیا که مبارزه با تروریسم، تجارت، زیربناها و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای از جمله موارد مورد بحث آن است، فردا در امرتسر هند برگزار می‌شود. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز برای اشتراک در این نشست پس از سفر دروزش به امارات متحده عربی عازم هند شد. نظر به این اعلامیه، رئیس جمهور غنی فردا در این نشست روی تأمین صلح و دستاوردهای افغانستان سخنرانی خواهد کرد. در این حال شهیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند میگوید امروز کشورهای اشتراک کننده در این نشست اعلامیه در مورد مبارزه مشترک با تروریسم را که از سوی حکومت افغانستان تهیه شده بود امضا کردند.
دو موضوع بزرگ، مبارزه علیه تروریسم و به دست آوردن رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در منطقه، این دو موضوع بحث میشه و خوشبختانه امروز اعلامیه مشترک تیم ترتیب میشد. تمام کشورهای پروسه قلب آسیا حمایت کردند و صحبتهای بین کشورها فضای بسیار دوستانه بود.
سفیر افغانستان در هند با مشکلات کنونی در منطقه اشاره کرده، همچون نشست ها را برای دریافت راه حل ها مثمر میخواند. مقامات افغان میگویند که در 5 نشست قبلی قلب آسیا دستاورد قابل توجه نداشتند، اما امیدوارند تا در این نشست به دستاورد نایل آیند. اعتماد سازی، مبارزه با تروریسم، تجارت و زیربناها، همکاری اقتصادی منطقوی، مبارزه با تروریسم و همکاری ها در ارتباط با آموزش و تحصیلات تدابیر ششگانه روند قلب آسیا شمرده می شود.
تمیم اخگر از کابل گزارش میداد. طوری که شنیدید، در نخستین روز برگزاری کنفرانس قلب آسیا در هند روی یک اعلامیه مشترک توافق صورت گرفت. شهیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند بر رادیو آزادی گفت که در این اعلامیه روی مبارزه واحد علیه تروریسم و همکاری با افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم تأکید شده. در اعلامیه همچنان آمده که ثبات افغانستان به نفع ثبات در منطقه است. قرار است این اعلامیه مشترک فردا از سوی رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند در دومین روز کنفرانس قلب آسیا رسما اعلام شود. مقام‌های بیش از 30 کشور در این کنفرانس دو روزه شرکت دارند. با آقای عبدالی از طریق تلفن گفتگو کردم و پرسیدم که جزئیات بیشتر در مورد این کنفرانس چیست.
پروسه قلب آسیا امروز جلساتش آغاز شده و امروز بحث در اعلامیه مشترک داشتیم بشمول تمام اعضای پروسه قلب آسیا که خوشبختانه یک ساعت قبل جلسه ما خلاص شده و اعلامیه مشترکی که داشتیم و مسابقه طریق افغانستان و آزایش ترتیب شده بود منظور شده و برای جلسه فردا که جلسه ما غیر سب جمهور و جلسه ما صدر اعظم هند جلسه را آغاز میکنه دو اعلامیه مشترک اعلام خود شد.
دقیقا انتظار حکومت افغانستان از کنفرانس قلب آسیا چیست؟
دو موضوع بزرگ، مبارزه علیه تروریسم و به دست آوردن رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در منطقه، این دو موضوع بحث میشه و خوشبختانه امروز اعلامیه مشترک تیم ترتیب میشد. تمام کشورهای پروسه قلب آسیا حمایت کردند و صحبتهای بین کشورها فضای بسیار دوستانه بود.
باور تحلیلگرای افغان است که بحران افغانستان به حد گسترده و عمیق است که برگزاری این چنین کنفرانس ها نمیتونه به زودی بحران را حل بکنه. چقدر موافق هستین شما؟
به این شکل نیست که چالش های منطقه پیچیده است و این بدون همکاری منطقه و پشوره فراتر از منطقه حالش ناممکن است. به این لحاظ بسیار مهم است که پشوره منطقه به این رقم جلسات و پروسه ها بین خود نشست داشته باشند تا رای حلی که از طریق یک کشور و دو کشور ناممکن است از طریق یک کشور مجموعه که پروسه قلبی هستی یک پروسه بسیار موافق بوده از طریق این و حرکت منطقوی و فراتر منطقوی وجود به تا ما بتانیم چالش های پیچیده که از فیران از بین ببریم.
کنفرانس قلب آسیا از 5 سال به این طرف برگزار میشه. افغانستان چقدر از این کنفرانس چیز را که انتظار داشته تا حالا به دست آورده؟
اول خود امین شخص که طبعا دست آورده که آرزو داشتیم به او سطح موافق نبودیم، اما گفته میتونم که میکانیزمایی که در منطقه داریم قلبی هست پروسه قلبی هست موافق کردیم پروسه که همیشه کشورها را که از این منطقه و فرات از منطقه است دور یک میز جمع میکنن و امروز اعلامیه مشترکی که داشتیم توافق سر یک مبارزه واحد همکاری با افغانستان ای که ثبات افغانستان ثبات منطقه است به این موافقه بوده ای خودش یک دستاورد است، اما طبعا ای تمام تعهدات و جامعه عمل بپوشه. ما امیدوار هستیم که این نشست امروزی که در هند داشتیم و فردا داریم ما و شما قدم بعدی که ایره جامعه عمل بپوشیم به این مسائل خدا کنه که ما و شما به هدف برسیم.
شهیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند بود که در مورد برگزاری کنفرانس قلب آسیا صحبت میکرد. البته فردا در این کنفرانس رئیس جمهور افغانستان هم حضور خواهد یافت و به سخنرانی خواهد پرداخت. تازه ترین انکشاف ها را در این مورد حتما به موقع و لحظه به لحظه با شما شریک خواهیم ساخت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان به نیروهای پلیس دستور داده تا عاملان اعدام یک محصل در میدان وردک را شناسایی و بازداشت کنند. در خبرنامه این وزارت گفته شده که شورشیان طالبان دیروز این محصل را در ولسوالی چک در محضر عام به دار آویختند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعدام این جوان را به شدت محکوم کرده. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دار آویختن یک محصل افغان از سوی مخالفین مسلح در ولایت میدان وردک را قتل عمدی خوانده محکوم کرده است. احمد ضیا لنگری یک عضو این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ کس حق ندارد با زیر پا نمودن قوانین حقوق بشری حق زندگی یک فرد دیگر را بدون حکم محکمه سلب کند.
هر قتلی که توسط هر منبعی که بدون رعایت قوانین صورت میگیره و جمله قتلای عمدی است و قتلای غیر قانونی است و هیچ کس حق نداره حیات انسان بدون موجب قانون بگیره.
مقام های محلی میدان وردک میگویند طالبان مسلح به روز جمعه فیض الرحمن را که محصل سال 4 پوانتون پلی تکنیک کابل بود در ولسوالی چک وردک به دار آویختند. تصاویری که در رسانه های اجتماعی پخش شده و به قتل این جوان پیوند داده می شود نشان می دهد که افراد مسلح که نصف صورتشان پوشانیده شده است با این جسد عکس می گیرند و شماری از مردم نیز شاهد این صحنه اند. طالبان مسلح مسئولیت این قتل را به عهده نگرفتند، اما پیش از این گروه برخی از افراد را در ولایت های مختلف افغانستان به اتهام جاسوسی به دولت به قتل رسانیدند. طالبان مسلح در ماه اسد سال جاری 5 سرباز اردوی ملی را در ولایت فرا به دار زدند و یک ماه پیش از آن این گروه در ولسوالی خاک سفید همین ولایت یک قاضی را پس از اختطاف به دار آویختند. با این همه ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان مسلح به رادیو آزادی گفته که آنان در مورد انگیزه قتل فیض الرحمن بررسی ها را آغاز کردند. از سوی هم عبدالرحمن منگل سخنگوی ولی میدان وردک به رادیو آزادی گفت اطلاعات آنان نشان می‌دهد که گروه طالبان مسلح فیض الرحمن را به اتهام قتل دو عضو این گروه به دار زدند.
فیض الرحمن کاملا یا بیگانه
شخص و نه دولت سره هیچ سره رابطه نداشت.
فیض الرحمن کاملا یک شخص بیگناه بود، با دولت هیچ گونه رابطه‌ای نداشت. محصل بود اما وقتی از سوی مخالفان گرفتار شد، بر وی حکم اعدام صادر کردند و فردای آن ساعت 2 روز جمعه او را در میدان وردک در محضر عام بددار زدند.
اعضای شورای ولایتی میدان وردک از حکومت میخواهند تا به تامین امنیت جان مردم و به خصوص متعلمین و محصلین در این ولایت توجه جدی کند. اما مقام های مسئول در میدان وردک میگویند که حکومت به تامین امنیت مردم متعهد است، اما به گفته آنان در بیشتر موارد محاکم صحرایی در محلات صورت میگیرد که حاکمیت دولت در آن کم رنگ است.
اعدام فیض الرحمن تنها وزارت داخله و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را خشمگین نساخته، بلکه خشم شورای علمای دینی کابل را هم برانگیخته. رئیس این شورا میگوید که حکومت افغانستان باید جلو قتل‌های عمدی و محاکم صحرایی را بگیرد. همکارم سحر لیوال با مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس این شورا صحبت کرده و نخست از او در مورد چگونگی قتل عمدی در شریعت اسلام پرسیده.
قتل عمدی آن قتل است که یک مسلمان دیگر مسلمان را بدون کدام موجب، بدون کدام شرایط قتل بکند. او شخصی که بر هر عهده باشد، چی پایین رتبه باشد، چی بالا رتبه باشد، چی دولت باشد، چی یک فرد جامعه باشد.
شریعت اسلام به عاملین چنین قضایایی که مرتکب قتل عمدی میشن چی جزا را مشخص ساخته؟
خداوند متعال برای جزا را تعیین کرده که او جای جهنم است، دوزخ است. خداوند متعال برای حیات انسان ها قصاص آورده. در پاره دوم در سوره بقره خداوند متعال می فرماید که قصاص که هست برای انسان ها حیات هست. اگر قصاص در مقابل قاتل، یعنی قاتل در مقابل مقتول قصاص شود، پس هیچ کس ای جرأت را باز نمی کند که او یک مسلمان را قتل کند.
بله، افراد که دست به این کار زدن ممکن توجیه بکنن که این فرد را که فیض الرحمن نام داشته ای را قصاص کردن. شما میشه توضیح بدین به شنونده ها که تفاوت میان قصاص و قتل عمدی چی هست در شریعت اسلام؟
باید کسی که قصاص می شود شریعت برای او دلایل پیش کرده، ثبوت ها را خواسته، شاهدین خواسته که شهدای ثقه باشد و ای که قضا باشد، محکمه داشته باشد. شریعتی طور نیست که در هر جای هر کس نفر را گیر کنه و اعدام کنه که ای اعدام شده و ایره شریعتی چیز کرده. نه، شریعت دلایلش واضح است، روشن است. کسی که قصاص می شود برای او شاهدای ثقه باید موجود باشد و از طرف محکمه باید حکم اعدام صورت بگیرد. امروز هر کس دیگه نفر جزا میته و میگه که ما محکمه کردیم. این مسئولیت حکومت است که باید رعیت خود امنیت برشان بیاره، صلح برشان بیاره و نماند که هر کس بیاید در کشور محکمه صحرایی را صورت بده.
عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای دینی شهر کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر شما در مورد اعدام یک محصل افغان در ولایت میدان وردک چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان میسین در این مورد به ما پیام بفرستید.
شانزده روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5.
بله، این کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در افغانستان امروز وارد دهمین روزه شد. متاسفانه خشونت علیه دختران و زنان در افغانستان همچنان اوج گرفته. یک دختر 2.5 ساله در ولایت بادغیس سر بریده شد. رئیس امور زنان بادغیس میگوید که این دخترک از سوی پدرش سر بریده شده. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از ولایت هرات.
حلیمه 2.5 ساله در یک از مناطق تحت کنترل طالبان
در ولسوالی قادس ولایت بادغیس سر بریده شد. زرکون شیرزاد رئیس امور زنان بادغیس این حادثه را تکان دهنده توصیف می کند. او می گوید که این کودک از سوی پدرش سر بریده شده است.
این دخترش به نام حلیمه از اورسالی قادس سریه میر هزار از این قسمت همه باشه به اساس جار جنجال دیگه نداشتم اینه که به خاطر خود دختر مختص نبود، فقط از خوشنت هایی که بین خود از این اعضای فامیلی نرخ داده بود این پدر از این احساساتی میشه و دختره که سر میبوده.
ملپاسوال عبدالرؤوف تاج قمندان امنیه بادغیس در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی به دنبال گرفتاری عامل این رویداد هستند. آقای تاج میگوید تا کنون انگیزه اصلی این حادثه روشن نیست.
شخصی به نام محمد قاسم ولد حاجی تیمور که اصلا باشنده کاری یکی از قریه های قادس است که الان تحت حاکمیت مخالفین است، دیگه امشب یک دختره که در حدود 20 سال دو نیم سال بوده دیگه اون به شکل بی‌رحمانه سر بریده.
به اساس اطلاعات مقامات پلیس منطقه میر هزار جایی که این حادثه در آن صورت گرفته است در فاصله تقریبا 50 کیلومتری مرکز ولسوالی قادس موقعیت دارد. به گفته قمندان امنیه این ولایت این منطقه در کنترل طالبان است و بیم آن می رود که عامل این قضیه نزد طالبان رفته باشد. خشونت علیه زنان و اطفال یک از نگرانی های عمده در ولایت بادغیس است. ازدواج های دختران زیر سن، بد دادن و نکاح دختران در بدل مواشی از بزرگترین موارد خشونت علیه دختران در بادغیس به شمار می رود. اما سربریدن یک طفل زیر 5 سال در این ولایت سابقه نداشته است. با این وجود مقامات پلیس میگویند تلاش‌های جدی را روی دست گرفتند تا ضمن گرفتاری عامل این قضیه انگیزه اصلی این رویداد را مشخص سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام‌هایی را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغانستان در مورد اعدام یک محصل به ما ارسال کردید به خانش خواهیم گرفت. هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان میگوید که حکومت باید کشته شدن صدها افغان در جنگ سوریه را بررسی کند. بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته ندا بشنوید.
پس از نشر گزارش از سوی اداره تحقیقاتی امور شرق میانه در مورد کشته شدن هزار تبعی افغان در جنگ سوریه، هیئت اداری مشران و جرگه از حکومت میخواهد تا در این زمینه تحقیق نماید. نجیبه حسینی نایب منشی این جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت خارجه باید در این زمینه بررسی هایش را آغاز نماید که آیا این افراد از سوی حکومت ایران به جنگ سوریه فرستاده شدند یا به رضایت خودشان رفتند.
در این مورد حکومت افغانستان مختصر وزارت خارجه افغانستان باید تحقیق بکنند که افغانی که در جنگ های سوریه کشته شدن باید معلوم شود که واقعا اینا آیا از طرف کدام گروه های اینا فرستاده شده یا ای که اینا بر رضایت خود رفتن. همین بیکاری باعث ازی شدن که مردم ها در اونجا مراجعه بکنن به خاطر در مقابل ماش اینا بجنگن.
خانم حسینی همچنان گفت که فقر و بیکاری در کشور سبب شده تا بسیاری جوانان به ایران مهاجر شوند و آنجا به خاطر پیدا کردن پول در جنگ ها شرکت نمایند. با تازگی یک اداره تحقیقاتی امور شرق میانه در یک گزارش تازه اش گفته است که در جنگ سوریه بیش از 1000 افغان کشته شدند. به اساس این گزارش این افغان ها از سوی ایران به سوریه فرستاده شدند. پیش از آن دیدبان حقوق بشر نیز در یک گزارش گفته بود که ایران از سال 2013 به این سو هزاران افغان را به طور غیرقانونی به جنگ سوریه فرستاده است. از سوی هم وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان سوء استفاده از مهاجرین افغان را خلاف اصول حقوق بشر دانسته تاکید میکند که باید این مسئله به گونه جدی بررسی گردد. حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
این موضوع به تحقیق و بررسی بیشتر نیاز داره. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان هر نوع سوء استفاده سیاسی، نظامی و امنیتی از مهاجرین افغان خلاف حقوق بشری مهاجرین افغان میدانه و موضوع مهاجرت یک موضوع بشری است. خواست ما همی است که با موضوع مهاجرت من حیث یک موضوع بشری دیده شود و از تمامی موضوعات سیاسی و امنیتی دور نگه داشته.
تلاش نمودیم در این مورد نظر وزارت خارجه را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی هم زلمه وردک، یک تن از کارشناسان امور، میگوید به دلیل فقر و بیکاری بسیاری از جوانان به کشورهای همسایه مهاجر میشوند و به گفته وی آن کشورها نیز به هر گونه ای که خواسته باشند از این جوانان سوء استفاده میکنند. آقای وردک همچنان از حکومت خواست تا زمینه های مناسب کاری را برای جوانان مساعد سازد تا آن جوانان از رفتن به سایر کشورها به منظور جنگ منصرف شوند.
این هم پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان میسیم به ما ارسال کردید. صابر می نویسد که عاملان قتل محصل افغان در ولایت میدان وردک باید دستگیر و شناسایی شوند. زواک در پیامش قتل این محصل را عمل غیر انسانی خوانده. بنفشه نوشته که اعدام یک محصل در میدان وردک خلاف دین اسلام است. شنونده دیگر به نام نور احمد حقجو می نویسد که اعدام کردن این محصل عمل غیر قانونی است. تشکر از پیام هایتون. با معذرت که فرصت ما کم هست، نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. فردا 7 صبح به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. لحظات بعد نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین موجها شنیده می توانید. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم برایتان اوقات خوش می خواهم. خدا نگهدار.